السلام علیکم لاس بجی شوی له ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خرغلاست لومړی لند خبرونه د افغانستان د خوځو جنو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري په دې هیواد کې په خوځو د لګول شویو بندیزونو په اړه سخت اندېښنه ښودلی. هغه اميري په خپل ټویټر باندې لیکلي، هغه څوک چې د یو افراطي افغانستان څخه ویره لري د جنو خوځو په اړه د طالبانو له تګلارو باندې خمنوي. میرمن اميري زیاتوي دا ډول کړنې به په افغانستان کې بې ثباتي، فقر او له دې هیواد د خلکو تېخته زیاته کړي. طالبانو په جنو خوځو د خپل لګول کېدونکو بندیزونو په دوام دوی خالی حمامونو، تفریحي پارکونو او د ښځو لپاره ځانګړي شویو سپورتي لوبغاړو ته تلو منع کړي دي. تیره شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلیو سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي، خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره شریک کړي نه دي. تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمالي سیمو کې شپنی عملیات کړي او ادعای کړي چې د داعش پټنځایونه یې په نخښه کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان د شنبې په شپې په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړلیک سره سم لومړیتوب لري، په دغو لیدونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې نیول شوې دي. خغلی طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. د دواړو په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیکلي وو د لیدنه کې افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده. نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کیږي. لوبه په میلبرن ښار کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي چې د افغانستان 2:30 بجو کیږي. انګلستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په نیمه لوبه کې هند او پاکستان بیا نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې او ویلي دي چې د برېټانیا نه بعد د ټولو مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي. هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ څرګند کړی. او د خرسون ښار تر نیول وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د ښار د ثبات لپاره هڅې روانې دي. هغه شنبه ماښام په یو ویډیو پیغام کې وویل،
تر نن ماښام پورې دفاعي ځواکونو د خرسون د څه باندې 60 سیمو کنټرول اخیستی. پولیسو د نظم د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړي. د آزادو شو سیمو هره برخه کې د نظم د ټینګښت هڅې روانې دي او زموږ د بمونو د شنډولو ټیمونه ډېر کار مخکې لري.
زیلنسکی دا هم ویلي چې تر دې دمه د بمونو شنډونکو 2014 توکیو بمونه کشف او لري کړي دي. ولادیمیر زیلنسکی له خپل ټولو عسکرو مننه کړې چې د روسي پوځانو تر شاته ګروسي د خرسون ښار کنټرول په لاس کې اخیسته. د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې خپل 10,000 پوځیان له خرسونه وستلې دي. به هم خرغلې د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو لپاره ځنګړي شوی پروګرام ته جلا شوی. خلمړې څورا پورونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیرا کرندیکر په افغان جوړ او خوځو د طالبانو نوی بندیزونه غندي. کرندیکر اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې ویلي، پارکونو ته د خوځو پتک بندیز به د خوځو ماشومان او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمانونو هم تفریحي پارکونو، لوبغالو او د ښار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندلی دی. سفی الله استانکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه دوام لري. دا وار د امریکا د سفارت شارج دافیری کرندیکر چې له دوهی کار کوي د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلی. اغلی کرن چې پاکستان ته تللې وه پرون یې په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واورېدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. هغې دا پریکړه بې معنا بللي. هغې زیاته کړې، ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي، تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت شارج دافیر زیاته کړې، پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو، ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارن ډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وهلته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هیواده وتلي دي. اغلی کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې، خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړ ایستل شي، له کار او زده کړو به محرومې شي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 440 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یو اوسیدونکی او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي،
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ مېرمنې زندانیانې دي د دوی په اداره کې، حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی مېرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو څوارلس میاشتنې واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کوو اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې له خبريالانو سره یې تاوتریخوالی کړی. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې په خبر پاڼه کې د دوو افغان خبريالانو له قوله د حمله کل شوې چې له دوی یو یې د وسلوالو له لوري تر وهلو وروسته آن بېهوښه شوی. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې دا رسمي سرچینې نه ولکه غیر رسمي د دوی برخورد.
عزت الله سلمي په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال دی. دی ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل شوی. نوموړی وایي نه پوهېږي چې د چا لخوا اول وهل او ډبول شوی دی. ښاغلی سلمي ازادي راډیو ته وویل
له دفتر نه وایستلم د اکتوبر په 13مه نیټه کله چې دروازې ته ووتلم یو کس و یونیفورم څه نه لرل. دوی وویل چې موټر کې څوک تاسو ته په تمه دی، څوک دی شناخته دی پیژنه یې. همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کشې کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخې سیټ کې یو بل کس ناست. هغه وویل مهرباني موټر ته راوخیژه. ما وویل مولوي صاحب څه وایست؟ وایي ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژه. په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړ او یو څه زما سر وګرځېد ګنګ سغوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وایي تر اوسه نه پوهېږي چې دغه کسان د طالبانو غړي وکه څنګه، خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سپوږمۍ راډیو خبریال عزت الله سلمي له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې ترې درې ساعته پوښتنې شوې او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خوا کې بیا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مسؤلین وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه د رسنیو د شکایتو له کمیسیون سره ثبت کړي. څو کمیسیون په دې برخه کې خپله پرېکړه وکړي. پر هغه د خبریالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله د رسنیز قانون خلاف عمل دی،
خلاف قانون رسانه ها و تعهدات حکومت است.
حتی مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دې وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې ورهاخوا څو ورځې وړاندې یونما هم په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې له بد چلندۍ، د خپل سرو نیونو او همدارس د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې پروانو لاریونونو کې د مرګ ژوبلې له زیاتوالي خبر ورکړی او د نورو وژنو د مخنیوي لپاره یې له نړیوالې ټولنې د غبرګون غوښتنه کړې ده. هلته لاریونونه وروسته تر هغه زور واخیست چې د ماسا امینی په نوم یوه نجلۍ د ایراني پولیسو نیولو وروسته په یو بند کې چې ادعا کیږي په حمل تمړه شوې ده. کله هغه وروسته د غلا جنونه دوام وکړ او ترننه دوام لري. د شنبې په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونه روانو. په دې لاریونونو کې د درې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. هاخوا بیا جرمني په ایراني چارواکیو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې او دلیل هم په ایران کې له لاریون کوونکو سره خورا سخت چلند ښودل شوی.
د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکز یې په اوسلو کې دی، د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلی. د سازمان په خبره له دې ډلې 23 ماشومان او 25 وژل شوي ښځې دي. په وژل شوو ماشومانو کې درې افغانان هم شامل دي. دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شوو کسانو شمیر یوازې له 28 ولایتونو راپور شوی او ډېرې وژنې په سیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو د پکتول نړیوالې ټولنې غوښتي چې په وخت اقدام وکړي او د ډیرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزادې اروپا راډیو فارسي څانګې فردا راډیو پسندانداج او د تهران د ساينس او کلتور پوهنتونونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. تهران د علومو او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. له بلې خوا حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویارک ته په سفر تللی، په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره یې په لسګونه زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د شنبې په ورځ په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپایي پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نویو بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولتس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوئ. په ایران کې له 500 ورځو زیات کېږي چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ چې د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه، د اخلاقي پولیسو په توقیف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا، 15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پایلو بکیږي. لوبا د استرالیا په ملبورن ښار کې په ځایي وخت ماښام په 2 بجو په کابل کې په 2:30 بجې پیل شي. د ملبورن کرکټ سټډیوم د شاوخوا 100,000 نندارچیانو د ځایدو وړتیا لري او ښایي میلیونونه نور کسان دا لوبه په ټلویزیونونه وګوري. هاخوا د کرکټ د نړیوال جام د پایلوبې لپاره آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا ټاکل شوی وخت یو ساعت نور هم اضافه کړی، څو دا لوبه چې احتمال زیات دی باران وشي بې نتیجې پاتې نشي. هاخوا بیا نور خبرونه دادی چې ملبورن کې باران هم درېدلی او د لوبې د کېدو چانس زیات شوی دی.
ایم سی جی یا د ملبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه دی. ملبورن 1.5 کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه و چې بالاخره اتلولي د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیلی کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوته ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم اتلولي وګه ټیم.
We've played against them a lot recently, but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. طبعا چې ملبورن کې پایلوبه تر نورو سیالیو توپیر لري. پوهیږو چې د یو رښتلي ټیم په وړاندې لوبېږو چې د نړیوال جام پایلوبه کې طبیعي خبره ده، خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخته خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپله ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړو.
Turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د هند ټیم چې د اتلولۍ دعوی درلودې په لوی توپیر وګاټه. د هندوستان د 169 منډو هدف یوازې په لیزو لوبغاړو جاس بټلر او الیکس هیلز پوره کړ.